السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستنګ زایمو د ازادي رادیو دغه ما خامنه خبری مجلې ته خراغلاست ویم پایل په لاندو خبرونو کو د تاجکستان امنیتی چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره د افغان قاچاق کوونکو یو ډله په سرحدي سیمه کې د ډرون په وسیله لمنځه وړي. د ازادي رادیو تاجکی څانګې د تاجکستان دولتي تلویزیون د یو راپور په حواله ویلي و تنه قاچاقبر د افغانستان له پولې تر اوراوښتو وروسته په نښه شوي. راپور کې راغلي پیښه د نومبر د شلمې په شپې پولې ته نږدې همدانی سیمه کې شوې. دوی ویلي د همغې شپې په سهار د دوو تنو جسدونه چې د تخار د قد ولسوالۍ اوسېدونکي بلل شوي موندل شوي، خو دا معلومات نشته چې پنځه نور مړي څه شوي دي. وړاندې راغلي د برید سیمه کې په پنځو کڅوړو کې 116 بستې نشه یي مواد موندل شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي ملي د ګردیز ملي ټلویزیون خبرونې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خبرولو د بندیز له کبله ودرېدي. دغه مرکز نن یک شنبه په خبرپاڼه کې ویلي د پکتیا ملي ټلویزیون خبرونې اوس راډیویي بڼې ته اوښتې دي. د خبرپاڼې له مخې پکتیا درویشتم ولایت دی چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې دغه بندیز پکې عملي کیږي. د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو سازمانونو پر دغو محدودونکو اقداماتو نیوکې کړي، خو د پام وړ کومه پایله یې نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه پکتیا کې د ټلویزیون د بندیدو په اړه څه نه دي ویلي، خو کابل کې د کابینې ګڼ شمېر غړي لا هم د خپلو ورځنیو چارو لپاره له ویډیویي راپورونو کار اخلي. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي لږ تر لږه لس تنه په یو ترافیکي پیښه کې مړه شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. ځینو کورنیو رسنیو ویلي چې پیښه نن سهار د هرات کندهار پر لویه لار د هرات د زاول ولسوالۍ اړوند سیمه کې شوې. په زاول ولسوالۍ کې د امنیې قومندانې مرستیال یار محمد صادق ویلي پیښه د یو مسافروړونکي 302 بس او فلاین کوچ ترمنځ د ټکر له کبله شوې. هغه ویلي مسافروړونکي بس له هرات کندهار او فلاین کوچ له دایکندي هرات ته روان چې سره ټکر شول. د پیښې لامل تر اوسه نه دی څرګند. د روان کال په اسد زمري میاشت کې د اسلام قلعه هرات ترمنځ له ایران د ایستل شو کډوالو یو بس له یوې لارې سره ټکر شو چې لږ تر لږه اویا کسان پکې مړه شول. لازادی رادیو خبرو ته غواګی است. د افغانستان 500 چنه تازه میوه او توت ازبکستان ته صادر شول. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان الحمدلله فطرت پر خپل اکسپان لیکلی دغه محموله پرون د لیندې په لومړی صادره او په وینا دغه لړۍ به دوام وکړي. دغه خبره د توتانو، انارو او منو د دغه محمولې ټول ټال ارزښت 2.5 لک ډالر کیږي. او د اروپای ټولنې، امریکا او اوکراین چارواکي نن په جنیوا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د واشنگتن پر وړاندیز شوې طرحې بحث کوي. دا غونډه داسې مال جوړیږي چې اوکراین او اروپایي متحدانو یې د وړاندیز شوې طرحې په اړه اندېښنه ښوولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تېرې جمعې پر ورځ وویل د اوکراین ولسمشر تر پنجشنبې وخت لري چې دغه 28 ماده ییزه طرحه تایید کړي. طرحه کې له اوکراین غوښتل شوې چې د جګړې د پای ته رسیدو په بدل کې د خپلې خاورې یو برخه روسیې ته وسپاري، د پوځیانو شمېر کم کړي او ناټو سره د یو ځای کېدو له غوښتنې تیر شي. آزادی رادیو تا غواگیست ور بشده پروگرام ده مطالب و معرفی تا. سر مطلب مو په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پناه غوښتونکو په اړه دی. د حکومت خپلو اتباعو ته امر کړی چې بې اسناد افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. په دې اړه به هم تاسو ته ریپورټ ولرو چې د یو شمېر ښځو لپاره د ګنډلو یا د خیاطۍ د ورکشاپ په لاره اچول شوی. د هغه همداسې وخت چې لزګونه لزده کړو راګرځول شوی انجونی پکې په کار بوخت دي. په هرات کې د زعفران ګل د ملي لسم جشنواري په ارتباط هم ریپورت لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې میشته شمیر افغان کډوالو پناه غوښتونکو وایي د غیوات حکومت خپل اتباعو ته امر کړی چې بې اسناد افغان کډوال خپل کورونو وباسي. دوی وایي د پاکستان حکومت دا هم ویلي که کوم پاکستانی بې اسناد افغانانو ته کور ورکړ بندي بشي. د دې افغانانو په خبره د اپدا سال کې چې د پاکستان حکومت لاله وړاندې د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې رد کړي او اوسمهال هلته میشت ډیری پناه غوښتونکي د استوګنې قانوني اسناد نه لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوال او پناه غوښتونکي چې په کرایي کورونو کې ژوند کوي وایي په وروستیو کې ورته د کورونو خاوندانو د کورونو د خالي کېدو خبرداري ورکړې او بل کور هم څوک نه ورکوي. د دوی په خبره د کورونو مالکانو ورته ویلي د پاکستان حکومت پرې فشار راوستی چې بیا اسناد افغانانو ته کورونه ورنکړي. د افغانان وایي له دې عمله له جدي ستونزو سره مخ دي. د اسلام آباد په ای یو لسیمه کې میشت یو افغان چې د امریکا ته د ایس آی وی په نوم د کډوالۍ کیس لري وایي له خپلو 15 اولادونو او میرمنو سره له تیرو اته میاشتو راهیسې دغل تاستوګن دی خو په خبره یې تازه ورته د کور مالک له کوره د وتلو ویلي دي. د چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د امنیتي اندېښنو له امله یې د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ویزې د تمدید غوښتنه یې کړې خو د پاکستان حکومت ورته تر اوسه ویزه نه ده ورکړې.
حکومت چې دی د کورونو مالکینو ته خبرداری ورکړی دی چې کورونه دې خالي کړي له کورونو دې ووځي. نو له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره خلک مخ دي. هیله دا ده چې لږ تر لږه هغه افغان مهاجر چې هغوی کیسونه لري څو کیسونه یې زر پروسی شي او لږ تر لږه د دوی یو لار معلومه شي.
د اسلام آباد په بی ول لسیمه کې میشت یو بل افغان هم چې لورته سوند سره مخ ته ونی غختل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
د کور مالک بدون اسناد ویزه یو افغاني ته کور ورکړل سونو د کور مالک او کرایدار سیده دواړه به نیول کیږي او زندان ته به وړل کیږي. په نن سبا ورځو کې ډیر زیات وضعیت خراب دی. پولیسان هم هر شپه راځي
په دې هیواد کې میشت افغانان وایي دوی نه یوازې په پلازمین اسلام آباد کې له دې ستونزې سره مخ دي بلکې د دې هیواد په نورو ایالتونو کې هم ورته مشکل موجود دی. د خیبر پختونخوا ایالت د پېښور ښار په حیات آباد کې میشت یو افغان عبدالله ازادي راډیو ته وویل
نو پوهیږي چې څه وکړو. له یوې خوا د کیس کارونه هم روان دي بهر ته د تګ لپاره منتظر یو هغه پروسه ځنډېدلې ده. له بلې خوا د ویزې اسټینشن یا هغه سټی چې د تمدید دي هغه بند کړی. له بلې خوا د کورونو مالکانو نوټیس ورکړی له کورونو وباسي. ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ یو. بیخي یو نو رواني ناروغي موږ ته پیدا کړی له ډېرو تشویشو.
د اسلام آباد په بیلابیلو خارګوټو کې ځایي مسولینو په لیکلي بڼه د کورونو مالکانو ته خبرداري ورکړې چې بیا اسناد کډوالو ته د کورونو دوکانونو او ملکیتونو په کرایه نه ورکوي. که څه هم پاکستان په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو په وروستیو کې په کورنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر طلال چودري په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې که هر شخص یا بنسټ بیا اسناد افغان کډوالو ته کور دوکان یا هم کار ورکړي قانوني مجرم بلل کیږي. دا په داسې حال کې د چې په روسیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ظاهرا د اړیکو له ترنګلتیا او ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11مې له سختو نښتو وروسته پاکستان په دې هیواد کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې راوستي. له دې نښتې وروسته که څه هم دواړه لوري درې ځل په دوحه او د ترکیې په استنبول کې د ستونزو د حل په هدف کېناستل خو ظاهرا دې خبرو کومه پایله ورنه کړه او نه هم د اړیکې ورغېدي. په پلازمین اسلام آباد کې شمیر افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پاکستانی پولیس نږدې هر شپه نا وخت د دوی په کورونو یرغل وروړي او هر ډول شخصي حریم ته له درناوي پرته د دوی کورونو او ان خونو ته ننوځي او زوروي. تازه د طالبانو د حکومت د بیرته سنو شوی ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي چې یوازې پرون شنبه د اکتوبر 22مه له ایران او پاکستان 2102 کورنۍ افغانستان ته سنې شوې چې د کورنۍ د غړو شمیر یې 1955 تنو ته رسیدي. دا کمیسیون په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې شمیر کورنۍ کې نه وشتي له ایران او پاتې نورې له پاکستان په خپل خوخ او جبري ډول ستنې شوې. تیر اونۍ د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي چې پوروسي ونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت بهیر چټک شوی. په دې راپور کې راغلی چې د روان نومبر میاشتې له دوهمې د همدې میاشتې تر اتمې نیټې پورې له 10,000 زیات افغانان په پاکستان کې نیول شوي او توقیف شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
یو شمیر افغان مېرمنې وایي د ګنډنې یا خیاطۍ کارخانې جوړې کړې چې لسګونه نورې له دندو او زده کړو راګرځول شوې نجونې هم ورسره کار کوي. دوی وایي اوس د خپلو ماشومانو روزنه کوي او د خیاطۍ له ماشین ګټه اخلي. د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا ځلی واکمنې دوست افغان مېرمنې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار راوګرځولې او لشپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منې کړې. جزئیات د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
د دلته د ګندنې یا خیاطۍ په دې کارخانه کې خسي کار کوي. دا کارخانه د غزنی ولایت دی او سیدونکو میرمنې لخوا کابل میشتو میرمنو او انجنونو ته جوړه شوې ده. د چېونو غوښتل نو می په راپور کې خبر سی ازادي رادیو ته وویل په تیر جمهوریت نظام کې په کار او ټولنیزو چارو وزارت کې دند لرله، خو د طالبانو پر اتاک سره په کور کې نول شوې ده. د پنځو ماشومانو مور ده، خاوند هم په خیاطۍ کې کار کوي خو د کور ډیر لګښتونه دا پرې کوي.
ګنډ افغانیم جوړوم، هر رقم لباس جوړوم، بل دکان ته هم شاګردانو ته درس ورکوم، چرمدوزي او خیاطي زه خپل هم خیاطي کوم. خلک دي وته جامې راوړي، مانا د مخلو جامې راوړي، هر قسم کالي ګنډم. اول مې په کور کې خیاطي کوله، بیا وروسته دکان ونیم کې باندې کار کوم، سم شاګردان یم، هم درس ورکوم، تل خیاطي سامان د اشیان هم سره خرڅوم.
دا زیاتوي چې یا د کارخونه کې ورسره لشلو زیاتې ښځې او نجونې کار کوي، چې په خبره یې ډیری د طالبانو حکومت لخوا له دندو او زده کړو راګرځول شوي دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکي او له زده کړو راګرځول شوي نجلۍ چې په دې کارګاه کې کار کوي، د بوختیا ورسره روحي، رواني او اقتصادي اړخه ډیره مرسته کړې ده. د هم نه غوښتل چې راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زما پانتون کې اوس مستر پاتې و چې بندیز ولګېدم. ما قبلګي برخه کې زده کړې کولې، یو کال کېږي چې خیاطۍ ته مې مخه کړې، ځکه د زده کړو پیل ته مې ډېره تمه شوم خو پیل نه شوې. یو انجلۍ خو ډېرې اړتیاوې لري، نو باید په خپلو پښو ولاړه وي. په همدې ځینو جامو چې ګنډ وي خپل مصرف راباسو، له ذهني اړخه یې هم ډېره راسره مرسته کړې ده.
دوی وایي که څه هم ډېری وخت د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو له بېلابېلو سپارښتنو څار او ان تلاشیو سره مخ کیږي، خو ټینګار کوي چې خپل کار ته یې دوام ورکړی دی. یوازې په پلازمینه کابل کې نه، بلکې یو شمېر ولایتونو کې هم ګڼو میرمنو ګنډنې یا خیاطۍ ته مخه کړې ده. د هرات ولایت اوسیدونکي او د جمو ګنډلو یوه کارخانه مشر وایي چې په تیر جمهوریت نظام کې د هرات ولایت بیلابیلو عدلي او قضایي ادارو کې دنده درلوده، خو خبره یې وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا له دندې لرې سوه. د دغه ولایت په جبریل ولسوالۍ کې د ګنډنې کارخونه جوړه کړه چې 25 نورې له کار او زده کړو راګرځول شوې ښځې او نجونې ورسره کار کوي. د هم د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
تولیدی دارم جبرائیل تولیدی کارخونه
هرات هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې ورنه د برقی یا چادرې د جبري کېدو راپورونه هم خپاره شوي دي. طالبانو 2021 کال په اگست کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې ښځې په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي او د دوی سینګارتونونه یې هم ورتړلي دي. دوی دغه شان نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو هم منع کړي دي. حجاب یې پرې اجباري کړی، له شرعي محرم پرته یې پر سفر بندیز لګولی او تفریحي پارکونو، ښځینه حمامونو او ورزشي لوبغالو ته یې هم نه پرېږدي. پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو حکومت دا محدودیتونه په کور دننه او نړیواله کچه په پراخ ډول غندل شوي دي. خو د طالبانو حکومت وایي دوی د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، هغه یې دا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت په افغانستان کې د زعفرانو د کښت او تولید په کچه کې د زیاتوالي خبر ورکوي. دغه وزارت مرستیال په هرات کې د زعفرانو د جشنواري په لومړی ورځ ویل سکل په 2000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی. خو د زعفرانو یو شمېر بازګران او د زعفرانو د شرکتونو مسولین وایي سکل اصلات د قناعت وړ نه وو، خو په نړیوالو بازارو کې د افغانستان د زعفرانو غوښتنه زیاته ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت وایي چې سکل د افغانستان په 2000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی او په ټوله کې یو سلويخت ټنه زعفران تولید شوی. د دې وزارت مرستیال سید اعظم عثماني پرون شنبه د نومبر 22مه په هرات کې د زعفران ګل د لسمه جشنواري په لومړی ورځ ویل دا شمیرې د تیر کال په پرتله لوړوالی ښیي. د دې وزارت لوري په دیاړه په یو خبره شوی اعلامیه کې هم راغلی چې دوی بزګرانو ته ډاډ ورکړی چې یاد وزارت د زعفرانو د بزګرانو ترڅنګ ولاړ دی او دا چې د دوی ستونزې به ورحل کړي. د زعفران ګل لسمه جشنواره په هرات کې د درې ورځو لپاره جوړه شوی او دواوی غرفې په کې خدل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د زعفرانو د کاروباریانو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ تیر کال د افغانستان 9000 هکتار ځمکې 15 ټنه زعفران حاصل ورکړی او دغه ټولنې وړاندوینه کړې و چې سکل با د تیرو کلونو په پرتله 10 فصلو کې د زعفرانو په صادراتو کې زیاتوالی راشي. خو د زعفرانو یو شمېر بزګران وایي سکل د زعفرانو حاصل د قناعت وړ نه و. په هرات ولایت کې د زعفرانو یو بزګر خیر الله نیازی ازادي راډیو ته وویل چې سکل د طالبانو حکومت او نړیوال ټولنې له دوی سره هیڅ ډول مرسته ونه کړه چې لامل یې دوی له نوي ستونزو سره مخ شدي. دی وایي لبد مرغه اوس چې موږ له کوم ستونزو سره مخ یو د اقلیمي بدلون او د اوبو کمښت دی. په ویالو کې اوبه نه راځي، اړ یو چې په لوړ لګښت اوبه برابر کړو او خپل پټي پرې اوبه کړو. د مرستندوی بنسټونو له لوري د بزګرانو هیڅ ډول ملاتړ نه دی شوی، نه هم دولت په دې برخه کې مرسته کړې او نه هم نړیوالې ټولنې.
د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ د زعفرانو د بزګرانو د ټولنې یو غړي محمد شریف بیگزاد هم ورته شکایت وکړو. ولسوالۍ شیرین تګاب تقریبا دی وايي په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د زعفرانو نږدې او یا بزګران شته. سکهال د ګرمۍ لامل زموږ حاصلات ډیر کم. بزګران لدی عمل چې د نړیوالو ټولنې او دولت لوري ملاتړ نه کیږي ډیر مایوس شوي دي. په افغانستان کې د زعفرانو د تولید او پروسس د یو شرکت مسول عبد الله خیراندی هم د غاډول ستونزې تاییدوي. وايي د وچکالۍ لامل د زعفرانو په تولید کې کمښت غلیو په نړیوال بازار کې د زعفرانو غوښتنه لوړه ده. نو موږ یې ازادي راډیو ته ویل
سال گذشته امسال خوشحالي
بود. دی وايي د تیر کال په پرتله سکل وچکالي زیاته و او زموږ حاصلات هم کم و. خلنې کمرغه د صادراتو لړۍ روانه ده او په بیلابیلو هیوادونو کې د زعفرانو غوښتنه هم زیاته ده. د غرازي بي هم لوړې شوې. د سوپر نګین زعفرانو د هرات په بازار کې د 110 او 115000 افغانۍ ترمنځ پیر او پلور کیږي.
د بازار هرات خرید فروش میشه.
په افغانستان کې د زعفرانو حاصل عموما د میزان پروسیو کې پیلو د اقرب تر نیمه دوام کوي. زعفران د افغانستان له لاسو په ډیرو ولایتونو کې کرل کیږي. هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان او فراه هغه ولایتونه یادېږي چې ډیر زعفران پکې کرل کیږي، خو هرات په دې برخه کې تر نورو مخکښ دی. د زعفرانو د کاروباریانو د ټولنې مرستیال عبد الواحد ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه په افغانستان کې د زعفرانو په برخه کې دوه وی شرکتونه جوړ شوي او له هیواد بهر د دې تولید صادرات کوي. نو موري ویل چې اوس مهال په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان د زعفرانو د یو کیلو بیا لا تل سوا تر 2000 ډالر رسیدي. د طالبانو د حکومت سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال د سلګونه میلیون ډالر په ارزښت افغانستان زعفران د نړۍ او سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول سعودي عربستان، متحده عرب امارات، اسپانیا، فرانسې، جرمنی، برتانیا او امریکا ته صادریږي. د راپورونو لمخه د افغانستان زعفران په نړۍ کې له مشهور زعفرانو بلل کیږي. په بلجیم کې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د تیر کال په جون میاشت کې اعلان کړی چې د لابراتواري معاینات وروسته د مزي او خوند لاړخه د هرات زعفرانو په نړۍ کې لومړی مقام ګټلی دی.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 12.9 میلیونه افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یو ان والنټیر افغانستان په خپل ایکسپان په بیان کې ټینګار کړی چې روغتیايي خدماتو ته د دغو ماشومانو لاسرسي خورا مهم دی. یو شمېر افغانان هم وایي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي او دوی د درملنې لپاره مالی توان نه لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د سوارلس کسیزی کورنۍ سرپرست رحیم الله وایي واړه اولادونه او ریرونه په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي، خو د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای درملنه وکړي. نوموړي نن شنبه د نومبر 22مه ازادي راډیو ته ویل څو ورځې مخکې یو راره د سینه بغل ناروغۍ له امله ومړ. دی وایي زما یو راره چې زما د خپل اورادونو په څیر د ساتنې او پاملرنې مسولیت زما په غاړه وو، یو کال عمر لرلو خو له بده مرغه د سینه بغل په ناروغۍ اخته شو او ومړ، ځکه ما یې د درملنې توانایي نه لرله.
خدا خی یوازې رحیم الله نوی چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری لامل د کورنۍ د غړو د درملنې توانایي نه لري. یو شمیر نور افغانان چې ورسته یو طبيبي خو او زلزلو اغیزمن کړي وای سکه کالی ماشومان د سرپنا د نه موجودیت لامل په سړه هوا کې په بیلا بیلو ناروغي وخت شوی او د روغتیا سانتیاو د نه موجودیت لامل اوس مهال لري ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله چې دروان کال د اگست په 1 په مرګونی زلزله کې زیانمن شو اوس مهال تر خیمه لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل
ماشومان چې کوم دي د مشکل په دلاري چې باران نشي او هوا خدای خیمه دي او هر ماشوم چې مثلا سنو بغل او ناس ناس مثلا د خېټې تکلیف او یو د نور توخه یا مثلا خامخا یخ د هوا د سي قرباني چلته مریض نه مشکل ماشومان کې نو د مرسي په واسه کې کوم ډاکټر نږدې او شفخانه یو کلینیک وینو داسې څه مسله باندې چې هر ټیم تلای شوی
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 2.9 میلیون افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي او روغتیایي خدمتونو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. دغه ډلې پرون جمعه د نومبر 21 په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رضاکاران له خپلو شریکانو سره هڅه کوي د زیانمنو افغان ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو له لارې د دې ناورین مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رضاکار ډله چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام برخه ده ټینګار کوي چې د نن روغ نسل د سبا د روښانه نړۍ لپاره لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې د وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو ګاډه اعلامیه کې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي او د 2015 ل پیل څخه تر اگست پورې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 8500 ته رسیدلی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د روان کال د اکتوبر په 16 په یو راپور کې ویلي و چې د بشري مرستو چټک کمښت له امله د تغذیه سلګونه مرکزونه وتړل شول. افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ ماشومانو د مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د تیر کال په دسمبر میاشت کې ویل چې د افغانستان د ولسوالیو 22% دونکي صحیح خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د 300 ولسوالیو لډلې یوازې په 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شته او ډیره خلک د ډیرو وړو ناروغیو او ستونزو پر مهال هم د ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
ملګری ملتونه وایي له پاکستان او ایران د لکونو افغان کډوالو د استنیدو سره د افغانستان پر اقتصاد او سرچینو فشار زیات شوی او دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونه هم په دې حالت کې غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستنوي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان مفصل رپورټ ته.
د ملګرو ملتو یو بنسټ وایي افغانستان د حقوق کډوالو په جذبولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی چې دا مهال خپل سیمو ته ستنی شي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان او ایران ترڅنګ اوس د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه هم هڅه کوي هغه افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې رد شوي له خپلو هیوادونو وباسي. د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام بیا UNDP وایي افغانستان د ستنیدونکو کډوالو د بیرته ځای پر ځای کولو ظرفیت نه لري خو اروپایي هیوادونه د هغوی د بیرته لیږلو لارې لټوي. د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام د راپور لمخې شاوخوا 4.5 میلیونه افغانان چې له هیواد د باندې اوسي بیرته افغانستان ته د ستنیدو په حال کې دي. خو د افغانستان کړکېچن اقتصادي او انساني وضعیت د نړیوالو مرستو نشټوالی ژوره بېوزلي اقلیمي سختۍ وروستۍ زلزلې او د طالبانو لخوا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او جنوب محدودول د ستنیدونکو د بیرته ادغام بهیر خورا ستونزمن کړی دی. اکثره ستانه شوي کډوال په خپل هیواد کې د کار او د ژوند د نورو امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي. له ګاونډیو او نورو هیوادونو په پراخه کچه خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنولو د افغانستان پر موجودو سرچینو سخت فشار راوړی دی. له پاکستان ستون کړل شوی افغان سناګل وایي
دلته غربت د کومې څومره د نشه روپی راکړې بیا مونږ کراګانو کې ورک مونږ به دا غږ څوک پورته کړي د مونږ وا غږ به څوک اوري د کې کونډې تیمان د ځې خلک سی وړ وړ بچان دي او کار روزګار هم نشي کولای او چې دا څوک کولای شي کار روزګار نه سي دی به څه حساب کوي.
د پاکستان ترڅنګ ایران هم سش کال د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی دی. لدې هیواد یو ستنې کړل شوی افغاني چې نغواړي نومې په راپور کې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل
موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، دلته کار هم نشته چې خاوند ملاوش یو هلته کار وکړي. نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ. ماشومان مې ناروغان دي، ټول بدن باندې دانې راختلي، خو موږ سره دومره وسه نشته چې ډاکټر ته یوسو.
په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو د جذب د کمزوري ظرفیت چې له پاکستان او ایران څخه د میلیونونو کډوالو د جبري ستنولو له کبله لا تشدید شوی، د اروپا لپاره لوی خنډ کیږي، ځکه هغوی هم غواړي هغه افغانان وباسي چې په غیر قانوني ډول په څو اروپایي هیوادونو کې اوسي. د تلی یا میزان په میاشت کې د اروپایي اتحادیې شلو غړیو هیوادونو په ګډه له اروپایي کمیسیون څخه وغوښتل چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا نوښت د بلجیم د پناه او مهاجرت وزیر انلین فان بوسویت اعلان کړ. هغه وویل
د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نسو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی.
د بلجیم ترڅنګ دالیک بلغاریا، قبرس، جرمنی، استونیا، فنلند، یونان، هنګری، آیرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالټا، هالند، ناروې، اتریش، پولند، سلواکیا، چک جمهوریت او سویډن هم لاستیک کړی دی. د یو ان ډی پی د ویپانې پر اساس د دې ادارې د آسیا او اوقیانوسي رئیس کانی ویګناراجا ویلي د خلکو د بیرته ستنولو په اړه نړیوال فشار او د افغان ټولنو محدود ظرفیت یو له بل سره په بشپړ تضاد کې دی. دا حالت سبب کیږي چې څوک په ډله ییز ډول د افغانانو د ستنولو د پروګرام دفاع ونه کړی شي. سره له دې د اروپایي اتحادیې شل هیوادونو د رد شویو افغان پناه لټونکو د بیرته ستنولو لپاره فشار زیات کړی او بروکسل له طالبانو سره غیر رسمي تماسونه پیل کړي دي. هغه حکومت چې اروپایي اتحادیې لا هم په رسمیت نه پیژني. د اروپایي اتحادیې د پناه لټونکو د ادارې د وروستیو شمیرو لمخې د سش کال د جون او اگست ترمنځ په اروپایي هیوادونو او د اروپا د آزادې سوداګرۍ په ټولنې یا EFTA کې درش پیته سلنه افغانان د کډوالو په توګه په رسمیت وپیژندل شول، که څه هم دا کچا په بیلابیلو هیوادونو کې ډیر توپیر سره لري. افغانستان چې شاوخوا 4.3 میلیونه وګړي لري د نړۍ له تر ټولو بېوزلو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. د وروستي شاخص لمخې په درو کې دوی برخي خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. ویګنار اجاوی زیاتره افغانان له ایران او پاکستان څخه ایستل کیږي، ځینې په جبر او ځینې په خپل خوښه.
تقریبا لس سلنه ټول افغان نفوس بیرته راګرځي، خو پرته له پورونو بل څه نه لري، کورونه نه لري، کار نه پیدا کیږي، د خونسي او روغتیا لومړني خدمتونه ورته نشته، او تر ټولو بده ده چې نجونې لشپګم ټولګي رستو خونسي ته نشي تللې او خپل کار نشي کولې.
د هغې په وینا د نړیوالو مرستو د نه رسیدو له امله وضعیت لا خراب شوی دی.
کله چې لستنیدونکو کورنیو پوښتنه کیږي چې کومه نړیواله مرسته لیدلې، شپږ اویا سلنه یې وایي چې هیڅ یې نه دي ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي
دلته معروف ولسوالۍ ته څه کوم شی راځي، یا د مجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي، مسکین ته خپل حق نه دی رسېدلی.
له 2020 کال وروسته چې طالبان بیرته واک ته رسیدلی، شزیا اونجونی لزده کړو کار او ټولنیز مشارکت څخه سخت محرومی شوې دي. ویګنارا جا ټینګار کوي
اروپایي اتحادیه باید د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو په مذاکراتو کې د خصو نجونو د حقونو موضوع د اساسي شرط په توګه یاد کړي.
هغه زیاته کړه
هر افغان نارینه، خزینه، الکان او انجنی باید د بیرته ستنیدو پر مهال د یو عزتمند او با کیفیت ژوند فرصت لري. خو تر ټولو مهم، افغان خزی او انجنی باید د زده کړې او کار حق ولري.
د ملګرو ملتونو پراختیایي څانګې یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې چې د لړم یا عقرب په یوشته مخبور شو ویلي دي چې د کډوالو جبري ستنیدلو، زلزلو، وچکالیو او پر شزو د کار محدودیتونو د افغانستان پر اقتصاد فشار زیات کړی دی. دا راپور چې له 8000 کورنیو څخه د نظر پوښتنې پر بنسټ برابر شوی شي چې لنیمای ډیر راستانه شوی کډوال د دې لپاره چې څو خوري لخپل روغتیایي خدماتو تیریږي او نیوي سلنه پوره وړي دي. لبلخوا دا فشار پر شزو لا زیات دی ځکه د هیواد په کاري ځواک کې د شزو ونډه شپږ سلنې ته راټیټه شوې او د طالبانو محدودیتونو پر هغو شزو چې د کورنیو سرپرستی کوي ژور اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو دا اداره له طالبانو غواړي چې د شزو پر کار لګول شي.